السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 29 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له اسرار عالم محمد اورو.
د خیبر پختونخوا د نوې حکومتي کابینې غړو نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. حکومت د الیکټرانیک میډیا د څارنې ادارې یا پیمرا د ختمولو پر ځای یې د میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو اعلان کړی. او د امریکا د دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. د خبر پختونخوا د نوې حکومتي کابینې غړو نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. د حل پورته کولو دستوره په ګورنر هاوس کې ترسره شوه چېرته چې د خبر پختونخوا موقتي ګورنر مشتاق غنی له صوبې وزیرانو حلف واخیست. په نوې کابینه کې عطیف خان سینیر وزیر، شرام ترکی د بلدیاتو، تیمور سلیم جګړه د خزانې، محمد اشتیاق اورمل د ځنګلاتو او قلندر خان لودی د خوراک وزیر دي. همداراز شکیل خان د محکمې مال، محب الله د زراعتو، ډاکټر امجد علی د مدنیاتو، سلطان محمد خان د قانون، هشام انعام الله د صحت او کمران بنگش د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر دي. د 25 جولای په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې او په دویم وار یې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. حکومت د الیکټرانیک میډیا د څارنې ادارې یا پیمرا د ختمولو او پر ځای یې د رسنیو د څارنې یا میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو اعلان وکړ. دا اعلان د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری نے په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وینا پر مهال وکړ. نوموړی وایي موږ پریکړه کړې چې پیمرا او پریس کونسل دواړه به ختموو او یوه نوې څانګه به جوړوو چې نوم به یې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي وي. کوم چې به نه یوازې الیکټرانیک رسنۍ بلکې پرنټ میډیا او ټولنیز رسنۍ اهم چاري او باید په ټولو رسنیو یو شان قوانین عملي شي. فوج چودھری زیاته کړه چې اوس به د ګڼو ادارو پر ځای د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نامه یوه اداره ټولې رسنۍ چاري. په پاکستان کې د اپوزیشن څلورو ګوندونو اعلان وکړ چې د ستمبر په 4 په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي او په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه څلور ګوندونه مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام، مفی، عوامي نشل ګوند او قومي وطن پارټي دي چې مشرانو یې پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه درلوده. د غونډې یو ګډونوالو د عوامي نشل ګوند یو مشر میافتخار حسین په دې اړه مشال ډوته وویل.
صدارتی الیکشن په وجه باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو. مونږ ډیر کوشش کو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ په دې جذبه وکړو چې ممکن ده چې پیپلز پارټی په روغ شي، نو دا یو اخیری کوشش دی چې مطلب زمونږ اپوزیشن متحد پاتې.
په خبر پخوا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د روان کال د اکتوبر 14 نیټه اعلان شوې ده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون ماښام په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د یو کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې کار یې په عملي توګه د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لاره کې پراته خندونه لری کول دي. د مشال ډیو خبریال راپور ورکوي په دې کمیټې کې د دفاع وزیر پرس خټک، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد، د خبر پختونخوا وزیر الله محمود خان او د خبر پختونخوا گورنر شامل دي. د پخوانی فاټا په خبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو بل د روان کال د مئی پر 25 نیټه د کابی سمري نه پاس شوی وو چې بیا وروسته سینټ هم منظوري ورکړه. مشال ډیو ته وغوښتي د امریکا د دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. جیمز میټس د سه شنبه په ورځ په پینټاګان کې د خبرو پر مهال وویل چې وسلوال طالبان له خبرو اترو پرتله بله کومه لاره نه لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان هغه څه ته چې دوه کاله مخکې یا یو کال مخکې یې ادا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د خارونو په نیولو او کنټرولولو بریالی شي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډله نشي کولی اوربند له پامه وغورځوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي پلان لري چې راتلونکي میاشت د امریکا او شپږو نورو هیوادونو په چارواکو د مشتمل غونډې کوربتوب وکړي او د شام لپاره د نوي آئینی مسودې په جوړولو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ویاندې پر نوول چې سټیفن دی مستورا په جنیوا کې د ستمبر په 14مه د برتانیا، شام، فرانس، جرمني، اردن، سعودي عرب او امریکا له لوړپوړو استازو سره ورځنۍ غونډه لري. نوموړي زیاته کړه چې په غونډه کې به تمرکز پر راتلونکي کې د شام په سیاسي پروسه وي چې پکې د آئینی کمیټې اسټبلشمنټ ته د زمینې برابرولو لپاره د ملګرو ملتونو هلې ځلې هم شامل دي. د ایران استخباراتو وزیر وایي د هیواد امنیتي ځواکونو یې په حکومتي محکمو کې کارکوونکي په لسګونو جاسوسان نیولې دي. دا کاروایی د جاسوسانو او غبرګو شهریت لرونکو پر ضد د اقداماتو برخه ده. محمود الوی بیگانه وخته له سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې زموږ دښمن د پیسو او نورو لارو زموږ د هیواد په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. الوی دا ونه ویل چې د کسانو په مبینه توګه د کومو هیوادونو لپاره کار کاوه او کله نیول شوي، خو د په خبره زیاتره پکې غبرګ شهریتونه لري. د ایران د استخباراتو وزیر څرګندونې په داسې وخت مخته راغلي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د واشنگټن او تهران اړیکې ډېرې خرابې شوې. او اخیری خبر د سپورټس، په انډونیشیا کې روانو د 2013 کال په آسیایي لوبو کې پرون پاکستان دوه لوبې وګټلې. په جاکارتا کې د پاکستان اخیر لوبډلې د بنګلاديش هغې ته د صفر په مقابله کې په 15 ګولونو ماتې ورکړه. د هکۍ په پول بي کې پاکستاني لوبډلې په 15 پوینټونو سره په لومړي نمبر ده. هم پرون په جاکارتا کې د والیبال په کوارټر فائنل میچ کې پاکستاني لوبډلې د هند هغې ته ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته وته. په آسیایي لوبو کې پاکستان تر اوسه یوازې درې د زړو میډالونه ترلاسه کړي. په انډونیشیا کې روانو آسیایي لوبو کې تر دې دمه چین تر ټولو زیاتې 88 د سرو زر میډالونه ګټلي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی بای په دې راپور کې ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو درهم په 2.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 2.45 روپۍ او په 2.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.10 روپۍ او 322 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به 37 درجه حرارت، 8 دېرش او کم نه کم 25، بنو کې یو کم 30 او 26 او په کوټه کې 30 او 30 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د خیبر پښتونخوا نوې صوبایي کابینې غړو سوګند کړې دي. معلومات درکو، د پاکستان وفاقي کابینې فیصله کړې چې قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوپس په دې لړ کې مکمل اقدامات کوي، خو کارپوهان وایي چې په دې کې ډېر رکاوټونه موجود دي. استادان شکایت کوي چې په انتخاباتو کې د ډیوټي وروسته ورته هغه معاوضه نه ده ورکړل شوې چې ورسره ژمنه شوې وه.
تر و اتو کسانو پورې عملي کار کړی دی او هر پولینګ سټیشن والا عملي ته د 2000 روپۍ فی کس سکومی دي. سړی په سر دا کامی ملو شوی دی.
د افغانستان په خوست کې د لانجو او مسلو حل کولو لپاره د کاڼي کې خودو یعنی جرګو رواج اوس هم موجود دی.
د رسم رواج زموږ د چغې صحیح د دولت نه مخکې د خلک زونر سوي عادي ته کاڼي ورته وایي. یو جریمه رقم، یو برانته رقم شکل چې تاسو لاس څوک نه جګوي.
شننې او تبصرې هم شته. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غږی د خیبر پختونخوا حکومت د نوې کابینې غړو نن حلف پورته کړی. په دې لړ کې نن په گورنر هاوس پیښور کې یو دستور وشو چې د صوبې قائم مقام گورنر مشتاق غنی د وزیرانو نه سوګند واخستو. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا گورنر هاوس کې دغه د سوګن پور سکولو دستور او شو چې یولس وزیران او مشرانو دغه سوګن پور تکو. اسه خو عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان تیر ورځ د 15 غړو کابینه اعلان کړو، خو بیا په دې کې اختلاف دا و چې د بلونه ملک شاه محمد هغه مشیر و سلاکار و هغه وی چې دغه ذمہواری نه قبلوي. دغه شان د پیښور نه کامران بنگش هم پکې سوګند رپورټ کړی او دا ټاک له هم دا لیکي چې هغه ته محکمه نه ورکړل شوې، نو هغه نه راشلې. دا پخوانی د تعلیم وزیر آصف خان چې هغه سینئر وزیر هم دی او د سیلګری وزارت ورکړل شوی دی، هغه دغه سوګند پورته کړو. د سوات نه دوه وزیران دي، محب الله د دکر کلی دی او ډاکټر امجد علي د معدنیات دی. د لکی مروت نه ډاکټر هشام انعام الله هغه د سیاحت وزیر دی، او دغه شان د پیښور نه تیمور سلیم جګړه د خزانې وزیر، د سوادې نه شاران ترکې د مقامی حکومتونو، او بیا عبدالکریم توډیر هغه هم دغه سوګل پورته کړو. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی څوک چې قائم مقام گورنر دی هغه د دې له سوګل پورته کړو. په سیمه کې مو لکه د 15 رکنو د غړو دغه کابینه ټولو وزیرانو یا مشیرانو دغه سوګل پورته نه کړو. دینه ظاهریږي چې ځینې مشیران یا وزیران چې دي نو هغه په خپلو دغه ذمہوارو نه دي خوشاله، او هغې غواړي چې هغې ته دغه وزارتونه بیل کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن څلورو ګوندونو فیصله کړې چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به مشترک کاندیدانو دروي. دا څلور ګوندونه عوامي نېشنل، مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام فی او قومي وطن پارټي دي. د دغو ګوندونو استازو پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د غونډې په وخت دا هم ویل چې د ستمبر د څلورمې په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمان ملاتړ کوي. له پیښوره پرې زموږ خبریال خالد خان رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې سرور مخالف ګوندونو عوامي نېشنل پارټي د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې، پاکستان مسلم لیگ نواز او قومي وطن پارټي پریکړه کړې ده چې زمینی ټاکنو کې به مشترکه امیدوار راولي او صدارتي الیکشن کې به مولانا فضل الرحمان د دوی په شریکه کندید وي. دا نه په مخام د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی، د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینئر امیر مکام، د عوامی نیشنل پارٹی میں افتیار حسین او قومی وطن پارٹی طارق احمد خان اول چې عمومی ټاکنو کې د مخالف ګوندونو کوم امیدوار زیات اوټونه اخستی وو هغه با په زمینی ټاکنو کې د دوی مشترکه کندید وی. د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سر سکتر میں افتیار حسین دا ادا هم وکړه چې په دې فیصله کې پاکستان پیپلز پارٹی او جماعت اسلامی به هم د دوی ملاتړ کوي.
بالکل، مونږ خو پیپلز پارٹی سره په مرکزی ستابا نیم خبری شوی دی او اغیرانه د یو ورځ ټیم غوسته، او ور سره جماعت اسلامی چې کم دینو الته لیاقت بلوچ په خپل ناستو، او هغه د دې سره ایګریو چې او نرنر په حواله باندې اصولن فیصله ده چې مطلب تاسو الیکشن تزینو مونږ په دې اتحاد کیو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلیماني لیډر اکرم خان دورانی اول باید چې ټول سیاسي ګوندونه په خبر کې د خدای بخلی هارون بلور کونډه په مقابل لکی پل امیدواران رانولی هوغا بلا مقابله کامیاب کړی.
زمینی الیکشن دے پر مقدا سمجھوتا اوکړه چې کوم چا غټلې دے او خالی کی اغام دا غی دے چې دوم سوق دے پچا وسه اغام دے، او هارون بلور سے بلا چونکه ډیر غټه واقعیا شوې دا او ډیر غټ زیان رسیدلی دی، هغه پورته او خفګان دی او غم دی، هغې دې پر موږ ټولو ګوندونو ته خواست کړی دی چې تاسو د هغې په مقابله کې امیدوار مودروئ.
د صدارتی الیکشن لپاره پاکستان مسلم لیگ نواز او متحده مجلس عمل د مخکنه د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کړی دی، او عوامي نیشنل پارټي هم په دغه انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن ملګرتیا وکړه. په دې مهال میا افتیار حسین د پیپلز ګوند غوښتنه وکړه چې د اپوزیشن مضبوطولو لپاره د اعتزاز حسن نوم واپس واخلي.
صدارتی الیکشن په وجه باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو، مونږ ډیر کوشش وکړو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمن زمونږ په دې جذبه وکړو چې ممکن د پیپلز پارټي په روخ شي، نو دا یو اخیری کوشش دی چې مطلب زمونږ اپوزیشن متحد پاتې.
په خیبر پښتونخوا کې یو قومي اسمبلی او لس صوبایي اسمبلیو چوکو به په 14 اکتوبر ضمنی ټاکنې کیږي چې دا پېښور پی کے اواتیایم او دا ډیر اسماعیل خان پی کے یو کمسل حلقہ شامل دي، چرته چې د عوامي نیشنل پارټي هارون بلور او دا پاکستان تحریک انصاف اکرام الله ګنڈاپور د ترهګرې په پېښو کې وجل شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو،
ورورولی
پیاونی ما بجا،
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
پدوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو،
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان تحریک انصاف صدارتي امیدوار عارف علوی او د سند گورنر کوټه ته رسیدلی او له سیاسي جماعتونو سره رابطې پیل کړې دي. د دغه رابطو مقصد د سپتمبر په 14 کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې زیاتې رائے ترلاسه کول دي. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
کوټ ته د رارسېدو سمدستي وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي مشر جهانګیر ترین و خبريالان ته وویل چې دوی د خپل صدارتي امیدوار عارف الوی د کامیابۍ لپاره وکوټ ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مرکزی جنرل سکرتر جهانګیر ترین وایي په کار دی چې د بلوچستان و اولس ته دا معلومه وي چې د پاکستان اولس مشر د دې صوبې د عوام هم صدر دی، او صدر به لکه چې د نورو هیوادوالو لپاره هلې ځلې کوي دا ډول به د بلوچستان د ولس لپاره زیات زیار باسي، ځکه چې د بلوچستان ولس سره لاله مخه ډېر زیات څوب سوی دی. د یوې پوښتنې په جواب کې جهانګیر ترین زیاته کړه چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان چې د ولس سره کومې ژمنې کړې دي هغه به هرومرو وسرته رسوي. د دې څخه لمخه د ولس مشر لپاره امیدوار ډاکټر عارف الوی وویل چې دا وخت واضح اکثریت ورسره دی، خو بیا هم دوی د کامی او صوبایي اسمبلی د هر غړي سره ویني. ډاکټر عارف الوی زیاته کړه چې د بلوچستان صوبه همیش پاسمانده او شاته پاته ساتل سوی ده، او د بلوچستان زیاتره سیاسي مشران همیش دا ګیله کوي چې دوی ته خپل حق نه دی ورکول سوی، بلکې هر حکومت چې راسي هغه د دوی سره وادي خو کړي خو پوره کوي نه. د عارف الوی په وینا چې د عمران خان نوې حکومت به په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه هواروي، ځکه چې دا یو لوی انساني مسله ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي په صدارتي انتخاباتو کې له دوی سره په نو درې دوه متحده اپوزیشن کمزوري کوي. دوی وایي له دې ګام سره جمهوریت ته تاوان رسیږي، خو پیپلز پارټي وایي چې په اپوزیشن کې شامل ګوندونه جدا جدا نظر لري او د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره د شریک کاندید په نه رامنځته کولو سره اپوزیشن نه کمزوري کیږي او نه هم جمهوریت ته تاوان رسی. تفصیل دی سرارا لمومن په دې رپورت کې دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پر وړاندې د متحده اپوزیشن کمزوري کولو ذمہ‌وار ده. د مسلم لیگ نون یو مشر او سینیټر مشاهد حسین سید نه پورز او مشال ډوته ویل چې پیپلز پارټي لومبه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د اپوزیشن متحده کاندید شهبا شریف ته رای ورنه کړی، او اوس په 14 سپتمبر د کېدونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې هم له نورو اپوزیشن ګوندونو سره نه ودرېږي. مشاهد حسین وایي د پیپلز پارټي له دې تګلارې سره اپوزیشن کمزوري کیږي.
ذرا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی
ڈیر پ افسوس سره دا خبر کوم چې موږ پورا هڅه وکړه چې د یو متحده اپوزیشن بنیاد کیدو او هغه مشترکه اپوزیشن بیا مشترکه موقف او مشترکه کاندیدان ودروي د سپیکر وزیر اعظم او ولسمشر د سوکۍ لپاره خبري علی نشو موږ خو د سپیکر په انتخاب کې د پیپلز پارټي کاندید ته وټونه ورکړل خو پیپلز پارټي زمون کاندید ترای ورنکړې اوس هم خامقده چې د پاکستان د تاریخ یو پیاوړی اپوزیشن رامنځته شي
پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط حزب اختلاف
مشهد حسین پیپلز پارٹی ته پشره ویل چې کېدې شي د زنو خلکو څو مشکلات وی یا مصلحتونو کار اخلي خوره د هر څه تاوان جمهوریت ترسي خو د پیپلز پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سکرتر نفیزه شاه له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې ضروری نه ده چې اپوزیشن ګوندونه دې په هر خبره سره یو خل شي او نه هم له دې جمهوریت ته تاوان رسي
هم اپوزیشن کې ساته مختلف ایشوز کې اوپر
په مختلفو مسلو موږ له اپوزیشن سره یو یو خوشکله د انتخاباتو خبره راشي نو هر ګوند خپل کاندید وتروي او د ولسمشري څوکۍ لپاره موږ اعتزاز احسن خپل کاندید کړو او مولانا فضل الرحمن هم ویل چې زبا د اعتزاز لپاره د مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه کوم خو له بده مرغه مولانا سیف ځان په خپل کاندید کړو
فضل الرحمن صاحب وو خود کاندید بن گئے
خود جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا ګل نصیب بیا وایي چې د نفیسه شاه په دغه خبرو کې صداقت نشته البته نو موړ وایي چې له اعتزاز سن سره یوازې خپل ګوند پیپلز پارټي ولاړه ده او د فضل الرحمن په نوم د زیاتره ګوندونو اتفاق دی مولانا ګل نصیب زیاته وی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې پیپلز پارټي هم د جمعیت العلماء اسلام ملاتړ وکړي نو اپوزیشن بیا پیاوړی کیدی شي
چې کله ټول اپوزیشن متحد شي او پاکستان پیپلز پارټي بهر پاتې شي نو هغه د پاره بیا په فیلډ کې سیاست کول چې د اندر ګراوند پارټي شي ځکه چې دوی به د اپوزیشن کردار ادا نه کړي او اپوزیشن به د دوی د وژنې تقسیم شي
که یو خوا اپوزیشن ګوندونه د ولسمشری څوکۍ لپاره د شریکا کاندید په ودرولو کې تر دې دمه ناکام دي نو بل خوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د یادې څوکۍ لپاره خپل کاندید غوره کړی ټاکل شوی د پاکستان د قومي اسمبلی سنټ او صوبایي اسمبلی غړي به د ستمبر پر څلورمه د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچوي د اوسني ولسمشر ممنون حسین د واک موده د ستمبر پر نهمه نیټه پای ته رسیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
دا پاکستان وفاقی کابینه فیصله کړی ده چې د پخوانو قبایلی سیمو په بشپړ ډول خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره اقدامات کوي دوی پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل په دې لاره کې پراته ټول خنډونه به لرې کوي په غونډه کې دا هم ویل شو چې د دې کار د سرته رسولو لپاره یوه کمیټې هم جوړه کړل شوې ده له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري
اسلام آباد کے دنہ پا مازیگر دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرے کی دا وفاقی کابینہ غونڈہ کی دا نور یوشمیر معاملوں ترسنگ دا قبیلی سیمو پا خیبر پختونخوا کی دا ورگڈول لپار کمیٹی جوڑ کرے شوا چی دا دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک دا اسٹیبلشمنٹ لپار دا وزیر اعظم سلاکار ارباب شہزاد اور دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان اور دا خیبر پختونخوا پا گورنر باندی با مشتمل وی دا کابینہ دا غونڈی رستو لرسنیو سرا خبرو کی دا اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری اویل
اور وعدے جو ہمارے 100 دن کے پلان میں شامل تھے اس میں مرجر تھا فاٹا کا
دے وئی دنوری وادی چی زمون د سلو رزو پا پلان کی شامل وی پاغی کی دا فاٹا دین زمام وا دا خیبر پختونخوا گورنر او دا غسرا وزیر اعلی او دا دفاع وزیر او دا اسٹیبلشمنٹ سلاحکار تا دا کار سپارلے شوے دے چی دا فاٹا دین زمام کم مسئلہ دا دا تون دکڑے شی او چی کم خندون پا دے کی دی آغا مخ کی بوتلل شی
اس وقت درپیش ہیں ان کو آگے لے کے جایا جائے
مشال ریڈیو چی دے خنڈون پا حوالہ دا پخوانی قبیلی سیم خیبر نہ دا پاکستان تحریک انصاف دا خامی اسمبلی غڑی اقبال اپریدی نو پختل نو آغوی چی دا دوی گون خلا اول غختل چی قبیلی سیم پا خیبر پختونخوا کی ورگا ڈکڑی نو اس چی حکومت راغی نو دا مل بدوی سر تا رسوی نو موڑی پا دی اڑا زیادہ کڑا اس دی کی چکم
رکاوٹن دی آغا دا دی چی یو خو دی دا چکم انٹرم ریگولیشن پاس کڑی دی دا قبائلو ڈیمانڈ نہ دے قبائل آئین پاکستان واڑی اور دغه
اصلاحات کو چکن دے لکا حکومت ہم تعین کرو چھ دل تبا بلدیاتی انتخابات کی گی دل تبا دریا انتظام یو مکین نہ جدا جدا اسی جڑی گی اس آگا پیسلے باقی دی نہ بلدیاتی انتخابات صوبت بم یاستی کی دا پورا کی گی لگیا دے نہ صوبائی الیکشن چاوی وی چھ کال پاس پاگا کی گی آغم پم مخ کی روان دین دا ټول سپن دی ورو کا ټول ریچ سمگ صوبہ کی حکومت دے او وفاق کیم دے او گورنرن دے مخبل دے مخ بہ اصلاحات واصل شکل کی راو رو چھ کم رو کا او کنا پکی راضی ان شاء اللہ دمخ نہ بے درے کو
تے دو نے ول دے پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت دروان کال دمئی پ 15 نیٹا دو فٹ اصلاحات او پ خیبر پختونخوا کے دو ورگ ڈول بل لقامی اسمبلی پاس کڑے وو چیرست بیا ل سینٹ نا پ متفق تو گا منظور کڑے شو پدغه مقا پختونخوا ملی عوامی گوند او جمعیت العلماء اسلام فیڈلی پ پارلیمان کے ددی پر ضد احتجاج کڑے وو ول حکومت غختنہ کڑے وو چی دو فٹا دولس پ خوخه دی ورت زان ل صبح ور کڑے شی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 1520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی ضلعو مشران او ځوانان وایي په خیبر پښتونخوا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومت ډېرې تمې دي. دوی وایي دا وخت کورونو، سړکونو، هسپتالونو او سکولونو ته اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر شاملېدو وروسته په صوبې او مرکز کې لومړني حکومتونه د پاکستان تحریک انصاف جوړ شوي، نو ځکه دوی ته به ډېر څه کول وي چې په کې تر ټولو اول د هېواد د نورو برخو نظام په عملي توګه قبایلی سیمو ته وغځول دي. د اسرار المومن رپورټ اورو.
د قبایلی ضلعو مشران او ځوانان وایي چې د خیبر پښتونخوا او پاکستان مرکزی حکومتونو یې ډېرې تمې دي. له وزیرستان سره تعلق لرونکی یو مشر ملک خان مرجان وایي قبایلی ولس چې د 70 کالو راهیسې له خپلو بنیادي حقونو بې برخې وو، په دې تیرو څو کلونو کې د ترهګریو له کبله سخت اغېزمن شوي. خان مرجان وایي دوی دا وخت کورونو، سکولونو، هسپتالونو او سړکونو ته اړتیا لري. نوموړی وایي د پاکستان تحریک انصاف له نوو صوبایي او مرکزی حکومتونو یې دا تمې دي چې د هېواد د نورو برخو په څیر اسانتیاوې دوی ته هم ورکړي.
او په موجوده وخت کې قبایلي سیمه د وزیرستان نه تر بجوړه پورې صفاحتي نه مټاو شوې ده. او قبایل خپل علاقې آباد غواړي، ایجوکیټ کول غواړي، نو په دې علاقو کې موږ ته یونیورسټۍ ضرورت دی، د میډیکل کالجونو ضرورت دی، او د میگا پروجیکټ روان شي په هغه باندې پیسہ ولګي، نو د راتلونکي نسل به تعلیم یافته شي او موږ به د دهشتګردې د لهر نه وځو.
یادی بی چې په تیرات سبا باندې یو لسیزه کې په مختلفو قبایلی سیمو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونو کورونه، تعلیمي ادارې او ګڼ شمېر هسپتالونه او بازارونه ړنګېدلي. یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضربې عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول، چې په کې څه باندې 100,000 زده کوونکي هم وو. که یو خوا اوس د قبایلی سیمو زیاتره کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي، نو بل خوا د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت د سیمې په خیبر پختونخوا هم ورګډې کړي. د فټا ځوان او جرګې مشر ارشد پردې هم وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف لومبي حکومتونه دي چې په واک کې راغلي، نو ځکه دوی ته به ډېر څه کول وي چې په کې لومبي د هېواد د نورو برخو نظام په عملي توګه قبایلی سیمو ته غځول دي.
د قبایلی سیمو کې د ټول نه اول مسله خو د امن او امان دی. موږ به اختر په ورځو کې موږ کتو چې په میرانشاه وزیرستان کې څه کسان مظاهره کوله، په هغې باندې ډزې وشولې، مړه شول. دغه د امن او امان چې کوم صورتحال دی، کنه دا بهتر کول پکار دی، خلکو ته د عزت په نظر کتل پکار دی، قبایلي عوام ته، قبایلي ولس ته. نو موږ د دې نه تمه کوو چې انفراسټرکچر د ښه کي، نظام د قبایلي علاقو کې زر تر زره د بلدیاتو الیکشن وشي. د دې نه علاوه چې کوم صوبایي اسمبلی کوم الیکشن دي هغه د وشي، او بیا چې کوم د فاټه دپاره دي د اصلاحات په هغه کې زر ارب روپۍ د لسو کالو دپاره منلې وي، چې هغه کې 100 ارب روپۍ هر کال به قبایلي علاقو باندې خرچ کېږي. هغه روپۍ، هغه پیسې د باقي صوبو نه زر تر زره واخیستل شي، په قبایلي علاقو د خرچ کېدل فوري طور باندې شروع کړي.
له قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکی محمد اقبال اپریدی چې د 15 جولای په عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته بریالی شوی، وایي چې د ګوند یې په خیبر پختونخوا او مرکز دواړو کې حکومتونه دي، او له قبایلي ولس سره کړي وعدې به پ پوره کوي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې به ډېر زر بلدیاتي او په کال کې دننه به صوبایي انتخابات کوي.
انشاءالله اصلاحات هم په صحیح طریقې سره راځي. موږ اوبه، بجلی، تعلیم، صحت، چې دا څومره 18 ډیپارټمنټ دی د دې چې کوم دی کنه، دا څومره سرویسز دي چې دا قبایل له پروایډ شي.
محمد اقبال یاتوی چې د وزیر اعظم عمران خان او د نورو حکومتي ادارو له مشرانو سره یې ملاقاتونه روان دي او هڅه به کوي چې په 50 کالو کې دننه د قبایلي سیمو ولسته هغه اسانتیاوي ورکړل شي کوم چې د هیواد نور ولسته ترلاسه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دی لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د خبر پښتونخوا د نوي حکومتي کابینه غړو نن د خپل څوکۍ سوګند پورته کړ. د حل پروتوکول د سوره په گورنر هاوس کې ترسره شو چې د خبر پښتونخوا موقتی گورنر مشتاق غنی له صوبایي وزیرانو حل واخیست. په نوي کابینه کې اتب خان سینر وزیر او شرم ترکی د بلدیاتو، تیمور سلیم جګړه د خزانه، محمد اشتیاق ورمل د ځنګلاتو او قلندر خان لودی د خوراک وزیر دي. حکومت د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې یا پیمرا د ختمولو او پر ځای یې د رسنیو د څارنې یا میډیا ریګولیټری اتارټي ولو اعلان وکړ. د پاکستان اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د مینا پر مهال ویل چې اوس په د غنو ادارو پر ځای د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نامه یو اداره ټوله رسنۍ څاري. په پاکستان کې د اپوزیشن څلورو ګوندونو اعلان وکړ چې د ستمبر په څلورمه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمان ملاتړ کوي او په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه څلور ګوندونه مسلم لیگ نون، جمعیت الاسلام فی، عوامي نشل ګوند او قومي وطن پارټي دي چې مشرانو یې پرون د پیښور باچا خان مرکز کې غونډه درلوده. د امریکا د دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. جیمز میټس د سېشنبې په ورځ په پینټاګان کې د خبرو پر مهال ویل چې وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بل کومه لار نه لري. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي پلان لري چې راتلونکي میاشت د امریکا او شپږو نورو هیوادونو په چارواکو د مشتملې غونډې قربتوب وکړي او د شام لپاره د نوې آئینی مسودې په جوړولو خبرې وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو بیان دی پرون وکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. لاسی مینا د مشال ریډیو خبریاله تاسو ته وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان ولسمشر انتخاب لپاره تحریک انصاف د عارف الوی، د متحده مخالف ډلې مولانا فضل الرحمن او پیپلز پارټي د اعتزاز احسن د نومولو کاغذونه جمع کړي. ادارې زیاتوي چې په 4 ستمبر به د ولسمشر انتخاب لپاره پارلمان او د 4 واړو صوبو په اسمبلیو کې به ووټونه چول کیږي. منتخب ولسمشر به د موجوده ولسمشر ممنون حسین په ځای راځي چې خپل عیني موده به پوره کړي. ادارې وایي چې د ولسمشر لپاره د مخالف ډلې لخوا د مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي لړخه د اعتزاز احسن کاغذونه جمع کولونه یو ګډ اختلافي ډلې تصور ختم شوی دی. په ظاهر هو حکومت متی اتحاد په ډېر شمیر کې دی، خو که مخالف ډلې په یو ځای پاتې وي نو حکومت سره به ښه مقابله شوې وي. ادارې مخکلي کې پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې کومه رویه خپل کړه، ښکاري داسې چې د ځینې نامعلومه مصلحتونو له وجې حکومت په مشکل کې اچول نه غواړي. ادارې په وینا چې متحده مخالف ډلې له پیپلز پارټي نه زیات امیدونه نه وپکار، د انتخاباتو سمدستي پر اساس اشاره ښکاره کړي چې په سې صبح کې د خپل حکومت او خپل مشورولې ته ورپېښ د مشکلاتو له وجې به یو داسې اپوزیشن ته ترجیح ورکوي چې د سنه حکومت سره اړیکې سمیوی او د ضرورت په وخت په کار راځي. ادارې اخیره کلی کې مسلم لیگ نون ډلې سره هیڅ نه دی پاتې. مشر او لور یې په جیل کې دي. د ضمانت وارنټ یې جاری شوی. جمهوریت ډلې د خبرو ته ډیر اهمیت نه ورکوي چې ولسمشر د کمې پارټۍ نه راځي، ولې چې د ولسمشرې عہده آئینی او بی اختیاره وي. خو دا خبره د افسوس وړ ده چې مخالف ډلو هغه کردار ادا نه کړو کوم چې د جمهوریت لازمی برخه وي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې کراچۍ یو غټ ښار دی چې ورته خلک د لری پروتو سیمونه روزګار، تعلیم او تجارت لپاره راځي. په دې ښار کې سړکونو حادثې هم پیښیږي او هم په سړکونو د جرمونو یره هم وي، او په داسې حال کې هرې کورنۍ سره دا یره وي چې چېرته د کورنۍ غړو سره څه پېښ ونه شي او یا هغوی په هسپتال کې داسې پراته نه وي چې خپل معلومات هم نشي ورکولی. ادارې کاږي چې د پولیس محکمې د ولس مرستې لپاره یوه پروژه شروع کړي. چې د سپه ذریعہ کورنۍ د خپلو خپلوانو شناخت کولی شي کم چې په سړکونو د حادثو یا نورو پیښو سره مخ شوي وي. ادارې وایي چې دغه پروژه د بایومیټریک یا د انساني شناخت نظام کاروي. دا د انسانانو د اندېښنو په بنیاد یو مثالي پروژه ده چې نه یوازې د سین سو بینورو ښارونو بلکې په کامی کچ غځول پکار ده. ادارې زیاتوي چې د ایدی فاونډیشن او د کامی شناختی کارډ ادارې په مرسته د پولیس د محکمې دغه پروژه د هغه 19 کسانو کورنو پورې رسیدلې وه چې د سړکونو په حادثو کې وژل شوي وو او شناخت یې نه کېدو. اوس دا پروژه یو قدم وړاندې تللې ده او په هسپتالونو کې بې هوشه کسانو شناخت کوي او کورنۍ خبروي. ادارې وایي باید چې د سین صوبې حکومت د دې پروژې مرسته وکړي. د بې هوشه کسانو او دغه کسانو شناخت کول چې د سړکونو په حادثو کې وژل شوي وي یو مهم ولسی خدمت دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پیښور کې د صفایي حالت په خپل ځای، خو سرکاري او شخصي هسپتالونو اطرافو کې د صفایي بد حالت خپله د هسپتال انتظامی سره سره د اړوند ادارو په کارکردګۍ سوالیه نه خده. ادارې په وینا باید چې سرکاري او شخصي هسپتالونو انتظامیه او د صفایي اړوند ادارې په یو ځای یو مؤثره کړنلاره جوړه کړي او د هسپتالونو دننه او بهر د ضایع شوي سامانونو او آلاتو لپاره د ځایونه جوړ کړی شي کم چې ښکار نه وي. ادارې وایي دې سره دا هم ضروري ده چې هسپتالونو او د علاج سینټرونو د تلونکو ټولې لارې د صفا وي، ټرافیک دې پرې نه وي او د ریکشو د ګاډو درولو لپاره ځایونه هم مختص کول پکار دي کم چې وړیا وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لډېرې مودې وروسته پاکستان او هند فیصله کړې چې د اوبو پر کشاله خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوې حکومت راغلې ده. بلومبرګ ویب سایټ په دې اړه لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت لخوا د ولس کلنې جګړې د ختمولو د کوششونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بشیر ګواخ یې غټ ټکی تاسو ته وایي.
کله چې عمران خان په پاکستان کې د جولای 15 ټاکنې وګټلې، نو ویل چې د وزیر اعظم په حیث بعد د هند سره اړیکې زیاتوي. هغه په یو تقریر کې زیاته کړه چې که هند یو قدم ورواخلي دی به دوه ګامه ورنږدې شي. بلومبرګ ویب سایټ لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې دي، یو هم پکې د اوبو مسله ده. سره له دې چې په 1980 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ یو معاهده شوې ده، خو د راوی، بیاس، ستلج، سند، چناب او جهلم سندونو اوبه د ممکنه کشالی سرچینې دي. کله چې په 2018 کال کې په لانجمنې سیمې کشمیر کې د هند 19 پوځیان وژل شول، نو نوې دلی وویل چې پر دغه معاهده به له سره غور وکړي. په همدې حال کې پاکستان د هند لخوا د دغو سیندونو پر اوبو د بندونو د جوړولو په پلانونو بیا بیا نیوکې کړې دي. خو بلومبرګ ویب سایټ لیکلي بیا یې هم د دواړو هیوادونو پر کلنۍ خبرو اغیز نه دی کړی. په مقاله کې راغلي چې هند او پاکستان باید د اوبو پر سر خپل اختلافات ختم کړي. د بلومبرګ په دې لیکنه کې ویل شوي چې که داسې ونه شي، نو د هند په خوا کې د 1.5 میلیونو خلکو او د پاکستان په خوا کې کرونده ورسره اغیزمنه کیږي. د پاکستان په جنوب کې لاوار د مخه د اوبو د نشوالي لوجې د پومبي یا مالوچو او ریجو فصلونه خراب شوې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ او رسپانې په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ناڅاپي استعفا، د دوو نورو وزیرانو او د یو لوی رئیس د استعفا نه منظورېدو په اړه لیکلي چې دې کار د ملي وحدت په حکومت کې اختلافات په ډاګه کړل. ورځپاڼې د څېړونکو لخلې ویلي چې ښایي دا کار د جګړې ختمولو لپاره پر افغان ولسمشر د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعتماد کمزور کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم خپلو لویو حملو ته دوام ورکړی دی. پر غزنی د طالبانو غټ بریدي مثال دی چې که څه هم افغان ځواکونو په شا وتنباوه، خو ښار ته یې ډېر زیان واړاوه.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د بشیر ګواښنه واورېدله. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د نوي حکومت لپاره د خارجه پالیسۍ له پلوه چیلنجونه اهمیت لري. ورځپاڼه لیکي د پاکستان شاوخوا بهرنو حالاتو ته په کتو دا تقاضه جوړیږي چې له نورو ملکونو سره تعلقات په محتاط ډول پر مخ یوړل شي، ځکه چې په تیزی سره بدلیدونکي سیمه ییز جغرافیایي سیاسي حالات په مستقیم ډول په ملي سلامتۍ او کورني سیاسي استحکام باندې سرانداز کیږي. په مقاله کې د پاکستان د نوي حکومت لپاره د امریکا، افغانستان، هند او چین سره ښه تعلقات ساتل مهم بلل شوی دی. د مقاله مهم ټکي په دې رپورت کې واوري. ورځپاڼه لیکي د پاکستان جغرافیایي ستراتیژیکي موقعیت ته په کتو سره باید د نورو هیوادونو سره په تعلقاتو کې یوه متوازنه لار خپل کړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر دا خبره سمه ده چې د خارجه وزارت او ولسی حکومت بنیادی ذمہواری جوړیږي چې بارنۍ پالیسی جوړه کړي او په دې کې د امنیتي ادارو سره سلا مشوره وکړي لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې کیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف نوي حکومت لپاره له واشنگتن سره تعلقات ښه ساتل یو چیلنج دی او لیکي چې په مکمل ډول د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې پرې کېدل سمه لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوي انتظامیه او واشنگتن ترمنځ لومړی رابطه یو ازمیښ و. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترمنس د ټلیفوني خبرو اترو په اړه چې کومه تنازع مخې ته راغله لوجې اسلام آباد ته د امریکا د دغه لوړپوړي چارواکي سفر په شک کې واچولو. هو ورځپاڼه لیکي په کار د زړې خبرې هیرې او له یو بل سره همکاري زیاته شي. ورځپاڼه لیکي دغه شان له افغانستان سره روابط هم د پاکستان لپاره اهمیت لري. ورځپاڼه لیکي د دواړه خیزو خبرو اترو د بحالېدو سره ښکاري چې اسلام آباد او کابل ته یو نوی موقع په لاس ورغلی چې د باور فضا جوړه کړي او په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپلې اړیکې په دوستانه ماحول کې مخکې بوزي. ورځپاڼه لیکي له نوي دلی سره تعلقات عادي ساتل او له بیجینګ سره تجارت پر مخ وړل هم د پاکستان لپاره مهم دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان له نوي دلی سره تعلقات ښه کول غواړي خو د هند رویه او د کشمیر مسله په دې لاره کې مهم خنډونه دي. بلخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی اړخ رامنځته کړی دی. که څه هم دغه پروژې سره د انفراستراکچر او اقتصادي ودې له پلوه ډېرې ګټې تړلې دي خو یو شمېر چیلنجونه موجود دي چې باید پام ورته وشي سو دغه پروژه دوامداره او ګټوره پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي چې بارنۍ ادارې د پاکستان ته د بشري حقوقو خلاف ورزيانو مسله نه وریادوي ځکه چې دا هیواد د انګلند د دې مسلې هوارولو لپاره کار کوي. شیرین مزاری دا خبره د هیومن رائټس واچ ته مشر د خط په جواب کې کړې ده چې تفصیل یې درته انیسا اجمل وړاندې کوي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د هیومن رائټس واچ په هغه خط د رد عمل څرګندونه کړې چې پکې له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه شوې ده چې د بشري حقوقو احترام دې د خپل حکومت لومړیتوب وګرځوي. هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار اداره وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزيانو زیاتره پیښې رپورټ کیږي او د هیواد دی برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د هیومن رائټس واچ ادارې د ایشیا لپاره مشر برډ اډمز په یو خط کې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې سختو قوانینو او پالیسیانو کې د بدلونونه راولي او د قانون بالاتر ساتلو او برابر انصاف عملي کول لپاره دې کار وکړي. نوموړي له پاکستاني حکومت دا هم غوښتنه کړې چې د ولسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د هیومن رائټس واچ د خط په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي پاکستان ته د دې ضرورت نشته چې بهرنۍ ادارې ورته د بشري حقوقو مسله ور یاد کړي. شیرین مزاری زیاته کړې د پاکستان حکومت تر آئین لاندې د بشري حقوقو خوندیتوب او د دې مسلې هوارول لپاره ژمن دی او پاکستان دا کار د بهرني فشار له وجې نه کوي. شیرین مزاری له هیومن رائټس واچ ادارې څخه غوښتنه کړې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر، فلسطین او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مسلمانانو ضد کړنو او بشري حقوقو سرغړونې لپاره د خپل غږ اوچت کړي. ایکسپریس ریبیون لیکي د هیومن رائټس واچ جنوبي ایشیا لپاره مشر له هند هم غوښتنه کړې ده چې په کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ومني. شیرین مزاری ویلي هیومن رائټس واچ چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو د څارنې ادا کوي باید ووایي چې په اروپایي هیوادونو کې د مسلمانانو لپاره د جوماتونو جوړولو، د هغې جامو، عبادتونو او له مسلمانانو سره د بدې رویې نه کېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاست. انیسا اجمل وا چې تاسو ته معلومات وړاندې کول. د کورمې ضلع هغه استادان چې د جولای 15مې په انتخاباتو کې ډیوټي کړې وه وایي د انتخاباتو کمیشن ورته هغه عمره پیسې نه ورکوي چې وړاندې ورسره وعده شوې وه. دوی وایي لومړیو کې ورته ویل شوي وو چې پریزایډینګ افسر ته به 9000 او نورې عملې ته 6500 روپۍ ورکول کېږي خو اوس ټولو ته 2000 روپۍ کمې ورکړل شوي دي. خو بل پلو د انتخاباتو کمیشن وایي هغو کسانو ته کمې پیسې ورکړي چې د انتخاباتو لپاره په جوړو شویو روزنیزو یا تربیتي کورسونو کې برخه نه واخیستې. لسی مینا د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
په کورما کې د استادانو اتحادیې د آل کورم ټیچر اسوسیشن یو مشر محمد شاه وای په سیمه کې دوه حلقې دي خو انتخاباتو کمیشن یوازې د 15 حلقې له عملی پیسې پرې کړې دي چې په دغه خبره دوی ډېر اندېښمن دي. محمد شاه زیاتوي چې په سیمه کې پریزایډنګ افسر ته 9000 او نورې عملی ته 6500 روپۍ د انتخاباتو پر وخت د دندې لپاره مقرر کړې شوې وې، خو په هغه کې هر کس ته 2000 روپۍ کمې ورکړې شوې دي.
یو سل یو دېرش پولینګ سټېشن دي په این ای 15 کې، په دې کې یو پولینګ سټېشن کې څلورو نه واخله تر وو اتو کسانو پورې عملی کار کړی دی، او هر پولینګ سټېشن والا عملی ته د 2000 روپۍ فی کس سکومی دی سړی په سر دا کامې ملو شوې دي. په نورو حلقو کې بالکل پورا پیسې یک مشت ملو دي، په یو ځای باندې ملو دي او موته دا کامې ملو دي. مو په دې باندې ډېر تشویش لرو دا ټول استادان.
په ملک کې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره ټول ټاکنې 13 جولای په 25 نیټه شوې دي. په کورما کې د انتخاباتو پر وخت ذمهواریانې ترسره کولو لپاره زیاتره له تعلیم محکمې اهلکاران غوره کړی شوي ول. موږ چې کله په دغه اړه د سیمې الیکشن کمیشنر له نصر الله خان سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې دا پیسې د انتخاباتو لپاره شویو د دوه ورځو د ټریننګ یعنی روزنې دي چې په عارضي توګه یې له انتخابي عملې نیولې دي. نصر الله خان وایي په حلقه کې ځینې کسان داسې دي چې نمونه په فهرست کې ور شامل شوي دي خو روزنه نه وه ترلاسه کړې. الیکشن کمیشنر زیاتوي چې د انتخابي عملې له فهرسته اندراج شوي غلط او جعلي نمونه تر ویستلو وروسته به هر کس ته د دندې خپلې ټولې پیسې ورکړل شي.
چې کوم موږ ټریننګ کوو که نه د الیکشن نه مخکې یوه میاشت مخکې، دا هغه پیسې دي. دا خبرې مبرې نشته دي، پیسې دي یوه پیسې څوک نشي خوړله. چا ازریانې کړي دي څوک ټریننګ ته راغلی دي که نه؟ هغه ریکارډ سی ایم ډی مو نه مره وغوښته، هغه ماته ما سره شته دی، زه پیسې به سبا یا بل سبا به ورته شروع کوم. خو په ریکارډ باندې چې کوم کس ټریننګ نه دی کړی یا په ټریننګ کې نه دی یا آر ټی ایس د نه دی کړی، اغلب پیسې مونږ نه ملويږي.
د کورمې د استادانو اتحادیه مشران دغه خبر منلو ته تیار نه دي چې ګنې د انتخابي عملې په فهرست کې د پیسو لپاره د غلطو او جعلي نمونو اندراج شوی دی. د اتحادیه مشران وایي که دا خبره ټیک هم شي چې ځینې کسانو تر انتخاباتو مخکې روزنه نه وه ترلاسه کړې، نو دا پوښتنه بیا پیدا کیږي چې انتخابي کمیشن له روزنې بغیر هغوی څنګه د کار لپاره پرېږدولې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې خلکو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ او کم وولټیج ګیله کوي. تیره هفته په پیښور، چارسدا، مردان او ملکنډ کې د بجلی د ستونزې پر ضد احتجاجونه هم وشو. د کرک د بانډا داود شاه تحصیل د ټیری خلی کلي خلک وایي چې د بجلی وولټیج ډیر کم دی او تر څو چې دغه ستونزه نه وي هواره شوې نو د بجلی بل به نه جمع کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم څو ورځې مخکې د لوډ شیډنګ او کم وولټیج نوټس اخیستی او د پیسکو مشر یې خپل دفتر ته راغوښتی و. د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د کرک د ټیری کلی اوسیدونکي وایي چې د بجلی وولټیج یې له 1.5 نه هم لاندې کوز شوی دی. د ټیری کلی د جرګې یو مشر ذوالفقار خان وایي چې په وړي کې یې د کلی بجلی د نشت برابر وي، ځکه چې د کم وولټیج له وجې پکی او بلپونه کار نه کوي.
موږ کلی ولا ټولو دا فیصله وکړله اخر کې چې موږ د وابډې بل نه جمع کوو. کېدې شي دې سره موږ دا مسله حل کړي. په 30 وولټیج باندې د کلی یا د کور اس قسم تا څه ضرورت پوره کیږي نه، ډېر نه روا لوډ شیډنګ دا.
د بجلی د کم وولټیج او لوډ شیډنګ پر ضد 13 هفته د صوبې په ځینې برخو کې احتجاجونه وشول. پېښور ښار کې نږدې هر ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ او کم وولټیج پر ضد احتجاج کیږي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښو مشر په یادستونځ کې خپل دفتر ته رابللی و. د کرک د ټیری کلی اوسیدونکي ذاکر خان وایي چې کم خلک پیسه دار دي، هغوی په سولر پکو رڼاګانو گزاره کوي. نوموړی وایي چې د بجلی د ستونزې تر هواري به دی هم د بجلی بل نه جمع کوي.
موږ مشرانو پرون یو میټینګ وکړو چې څو پرې د موږ د بجلی وولټیج صحیح شوی نه وي، هغه پورې به موږ بل نه جمع کوو او موږ ټول کلی والا د دې خبرې تایید کوو.
د روان کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ د پېښور په رجسٹر کې د لوډ شیډنګ او کم وولټیج د سوموټو کیس اوریدنه وشوه. چیف جسټس ثاقب نثار د پېښو مشر ډاکټر امجد عدالت ته بللی و. نوموړي عدالت ته ویلي وو چې په صوبه کې د بجلی کمی نشته، خو د تارونو، ګریډونو او ترانسفارمرو نظام باندې په 1300 لسیزو کې هیڅ کار نه دی شوی. د نوموړي په وینا دغه ټرانسمیشن نظام د بجلی زور نشي برداشت کولی، نو ځکه د صوبې په اکثرو برخو کې لوډ شیډنګ زیات او وولټیج کم دی. خو د خیبر پختونخوا نه وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې وویل چې د بجلی ترانسمیشن نظام ښه کولو کې به صوبایي حکومت د پیسکو پوره مالی مرسته کوي.
تاسو مشال ریډیو اوره. په سواد کې د سرو د سرمنې کاروباریان وایي چې تیر دوه کلونو راهیسې د سرمنو تجارت خراب روان دی او که دغه لړۍ روانه وي نو راتلونکي وخت کې به د سرمنې کاروبار بند وي. دوی وایي سخت کال په لکونو سرمنې د نه خرڅېدو له وجې ضایع شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د پاکستان څخه بهر هیوادونو ته شیان لیږون کې سارن ادارې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه مالي کال 2011 او 12 کې د سرمنو په مد کې دولت ته 1115 میلیون ډالر ترلاسه شوی، ولې کال 2014 او 2015 کې دغه مالیت 1525 میلیون ته راکوز شوی دی. هم له دغې وجې مقامي د سرمنو سوداګر متاثر شوي دي چې پکې د سوات سرخار منګوري په بازار کې د تیرو څلوېښتو کالو راسې سرمنې کارخانو ته وړونکی سوداګر بختور خان وایي
سرمنی ریٹ پہ مخرتے ہوئی باہر ملک ایکسپورٹ نہیں کی گی پک پاکستان کی دومر دغنے لگی ہوش میں رقبہ سرمن نے لگی نند 4000 نہ د میخی سرمن 800 روپے لرالا او د غوا غوی سرمن مونږه هسته په 1000 په 1200 په 1100 نن هغه جی 200 روپو لراله، نو او د ګوړې مونږه غستو په 200 په 200 نن 30 روپو لراغه چې هغه الله لاهور پورې خپل کرایم نه کوي.
یو بل سوداګر انور الله وای چې سواد کې د لسو څخه زیاتې د سرمنو لوی منډه دي. دغه سرمنې دوی د وړو وړو کاروبار کوونکو څخه واخلي او بیا یې د خرڅ لپاره د پنجاب ښارونو لاهور ګجراوالا او نور ښارونو ته لیږي. سخ کال دوی په تاوان سرمنې اغستې دي.
دا مال پروت دی، دا ما اغستې هغه پراته دي، دا ټول د الله په توکل مونږ اغستې دي، د الله په توکل. وس الله گواه دی لکه زمونږ سره د هیڅ چا اډر نشته چې مال سرمنې راولېږه. خو دلته هغه خلک راځي زمونږ سره عادت دي، زمونږ یو لینډ د پلار نیکه د وخت نه را روان دی، مونږ هغه خلک نشو. خیر مونږ وایو یاره لاک نیم روپۍ زمونږ تاوان وشي، خو دا خلک دي او په یو امید باندې مونږ کوو چې کېدی شي نیکسټ ټایم وس دا نوی حکومت راغی کېدی شي دیسه پالیسیانې بدلې کړي، د هغې سره دا کار روان شي، نو هغه خلک بیا هم زمونږ سره ریلیټډ دي، هغه به زمونږ
د سرمنی په منډهو کې کارکونکي وایي چې سخ کال وړو کاروبار کوونکو ته هم زیان رسیدل او ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده.
لکه به مونږ مزدورانو باندې بېپاریانو باندې لکه دغه لوډ راغلی دی، مونږ مزدورانو باندې لوډ راغلی دی جی. لکه مخکې به پکې مزدوري وشوله، په 3000 روپۍ سرمن به پای کې به زمونږ مزدوري چې دی لکه مونږ ته حق میلاو شو، نو په اسانه به وشوه.
په دغه اړه مو چې کله سواد کې د پاکستان نه نور هیوادونو ته شیان لیږونکو ادارې قومي ډیپټي ډایرکټر څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی وویل چې د افسرانو لخوا د میډیا سره په خبرو بندیز دی. خو بیا وروسته مشال ریډیو ته معلومه شوه چې د پاکستان په صوبه پنجاب او سند کې یو شمېر کارخانې دولت په دغه توګه بندي کړي چې دی کې د چاپیریال ساتنې خیال نه ساتل کېږي، ځکه د سرمنو کاروبار په لاندې روان دی. او دې ترڅنګ د پاکستان ګاونډي هیوادونو چین، هند، بنگلاديش له طرفه په کم نرخ سرمنې نړیوال مارکیټ ته ورکول کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سوابه اوسیدونکو او د ستار او رباب جوړونکو امجد علي استاد وای چې څومره وخت تیریږي او نوې نوې قسمه د موسیقي آلات روزي، د رباب او ستار خرڅ هغه عمره سیوا کوي. امجد علي استاد چترالی پېښوري ستارونه او پېښوري او کابلي ربابونه جوړوي او وای چې کار یې ورځ پر ورځ زیاتیږي. شاهنواز ترکزی اورو.
تو سوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علي استاد پوینه چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی، وای چې د رباب او سیتار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي، دا هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب خرابات چې نو دا بیا د کابل د لرګې هغه ته بيدانه شاتوت بهر حال د برا د دیر علاقے او دغه شان چې کم دی، نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي. دا لرګې چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پوسومي دومره سپورومي دومره تشیږي مخو او د
پخوا به په کلي کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکي وو. نن وختونه هر چم کې 15 تنه رباب غږوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علی استاد وای چې هغه د رباب تارونه او ګوډي یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه سم مخلوق سیوا شو نو شو اگړې شو په خو په ثوابه کې صرف دوه ربابیان یو خانجان استاد او د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نازل.
امجد علی استاد وای چې چترالی ستار پیښوره ستار پیښوره رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تار او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړول شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اخوا په لوی پکتیا او خوست کې د قومي جرګو لخوا د داوی او لانجې د ښکېل خواو ترمنځ د کاڼي د کې خودو رواج موجود دی. کله چې جرګه کاڼي کېږدي نو ښکېل خواوې مجبوریږي چې د مشرانو له فیصلې سرغړونه ونه کړي او که کوم طرف سرغړونه کوي برمته قوم ته ځي او د ملامتۍ غږ هم پریکیږي. بلوري ته ځایي حکومتي مسؤلین هم د شر او جګړې د مخنیوي لپاره د کاڼي کې خودل یو غوره ګام بولي وای چې دوی د دا ډول فیصلو په پلي کېدو کې مرسته کوي. نجیب الله الوخیل اورو.
پلو یا پکتیا او خوست کې له پیړیو راهیسې ډیری دعوې لانجې دښمنۍ او نورې لویې او وړې ستونزې په قومي نرخ او رواج همدارنګه د جرګې او سولې له لارې حلېږي. په دې قومي دودونو کې ودا هم ده که چیرې د طرفینو ترمنځ جګړه پیښه شي او یا هلته د جګړې او ستونزې د پیښېدو ګواښ جدي وي نو قومي مشران او مرکچیان مخکې د مخکې ورځي او د هغوی ترمنځ د یو ټاکلي وخت لپاره کاڼی ږدي. د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل کاڼی د ټاکلې مودې لپاره کېښودل کېږي او هڅه کېږي چې د ټاکل شوي مودې له بشپړولو وروسته هم تمدید شي.
په خوست ولایت کې خصوصا په لویه پکتیا کې چې کله د دوی کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي یا مثلا جنګ وشي یا زخمیان وشي یا مرګ وشي بیا د رسم رواج زموږ دادی چې هغې صحیح ته د دولت نه مخکې د خلک زونه رسوي دې ته کاڼی ورته وایي یو جریمه رقم یو برنته رقم شکل چې تاسو به لاس څوک نه جګوئ د کوم چې شوي دي دا خو شوي دي بیا هغه کورنۍ دې سره احتیاط کوي چې دوی ډېر مشکل ولري بیا هم دا کار ځکه نه کوي چې دوی هغه پیسې یا هغه کاڼی او یا هغه تبا درېمي.
قومي مشر حاجي ګل احمد خان ګربز وایي له کاڼي څخه ستره موخه دا ده چې د احساساتو پر ځای جانبینو ته یو موقع ورکړل شي چې د دښمنیو او جګړو په پایلو فکر وکړي او داسې پرېکړه وکړي چې ستونزې نورې زیاتې نه شي.
چې قومي مشرون یا علمار چې ویر شي په مانځ کې سل لکه روپۍ پنځه لکه روپۍ یا چکلوس ورکړي یا نقدی ډېرې نه وخل یا مقصد میټر چیج که چای دغه خلاف وکړلو یغې په مقابل کې باید دغه مقابل جانب دومره جریمه شي. نو کله چې کوڼی وشي یغې نتیجه بیا دغه وي چې په صبر صبر دې دماغ نورمال شي بلاخره هغه مشکل په خیر تموم شي په صلح تموم شي.
محمد یونس زدران چې دایو لسیزه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې ولسوال پاتې شوی کاڼی د شر او جګړې د مخنیوي لپاره یو غوره ګام بولي وایي چې
هغه مسله چې ډېرې لوړې پیغې چې کوم کوڼی کېږدي تبن حکومت یې غنه ملاتړ کړي غوړي چې هغه تطبیق شي ځکه هغه ډېرې ښې پایلې لري. نو داسې مسایل سره موږ ډېر مخامخ کېږو کله چې کوم چېرته کوڼی کېږدي موږ ډېره په پیشري دی چې هغه تطبیق شي هغه دواړه جنبه باید هغې ته ژمن اوسېږي.
د خوست یو تن مدني فعال روح الله امین وایي په اوسني وخت کې چې خلک تر ډېره عدلي او قضایي ادارو ته پوره لاسرسی نه لري او په حقوقي مسایلو باندې د جګړو په صورت کې د اړوندو ادارو لخوا ژر رسیدګي هم ستونزمنه وي نو په دا ډول حالاتو کې د قومي رواجونو څلو او دودونو په پاللو سره د ډېریو ستونزو مخه نیول کېدلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ لند خبرونه یو ځل بیا د اسرار العالم منور.
د خبر پښتونخوا د نوې حکومتي کابینې غړو نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کړ. د حل پورته کولو دستور په گورنر هاوس کې ترسره شو چېرته چې د خبر پښتونخوا موقتي گورنر مشتاق غنی له صوبایي وزیرانو حل واخیست. په نوې کابینه کاتب خان سینیر وزیر شهرام ترکی د بلیاتو تیمور سلیم جګړه د خزانې محمد اشتیاقور مړ د ځنګلاتو او قلندر خان لودی د خوراک وزیر دي.
حکومت د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې یا پیمرا د ختمولو او پر ځای یې د رسنیو د څارنې یا میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې تر وینا پر مهال ویل چې اوس په د ګڼو ادارو پر ځای د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نامه یوه اداره ټولې رسنۍ څاري. په پاکستان کې د اپوزیشن څلورو ګوندونو اعلان وکړ چې د ستمبر په څلورمه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمان ملاتړ کوي او په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه څلور ګوندونه مسلم لیگ ګوندونو، جمعیت الاسلام مفتی، عوامین شل ګوند او قومي وطن پارټي دی چې مشرانو یې پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې غونډه درلوده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون ماښام په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د یوې کمیټۍ د جوړولو اعلان وکړ چې کار یې په عملي توګه د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو بل روان کال د مئی پر 15مه نیټه د قومي اسمبلۍ نه پاس شوی و چې بیا وروسته سینټ یې هم منظوري ورکړه. د امریکا د دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیڅ هدف ته نه دي رسیدلي. جزمیټ د شنبه په ورځ په پینټاګان کې د خبرو پر مهال چې وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بل کومه لار نه لري او د شام لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي پلان لري چې راتلونکي میاشت د امریکا او شپږو نورو هیوادونو په چارواکو د مشتملې غونډې کوربتوب وکړي او د شام لپاره د نوې آئینی مسودې په جوړولو خبرې وکړي. دا خبر د ملګرو ملتونو ویانې فورم وکړه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زه ملیحا میرزاده، اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار اساق امیری د نه پیوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.